سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوخت د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته و چې د شپې 11 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار بسر لسبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وی د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد رادیو سره د شنبه پورز په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه خوده شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت لدی لارې تګ راتګ کوه د سلنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې یو میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړه چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یو روز تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل کمرستي ورسره ونشي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی کونډې خزي کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیون افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتیدلی بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په سیمه کې نیولای دی د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پاره نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نو موري چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه پورز لمه باسه و تښتیده په تیرو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخي هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درويشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې نومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اتبو مقابلې کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 14 هیوادونو د تر درويشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ په راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوی سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسیدلی دی نن د سپتمبر 9مه له بری څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نشي په نوم یو صندوق ویلی دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واوري چې په نورستان کې کورونه څه ډول په خوا جوړېدل
هر کور چې په خا جوړول واور ډیر وری ده هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سی یو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه روستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د وختو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې له تورخمه جلال آباد ته ستنې کړې او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړې دي. تفصیل په
دې په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړې او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
اته کرایې موټر خدامه
می تاجران انځ موږ سوداګرو د موټر کرایې هم تری پران شو کړای زکه ټول مالونه په نیمه بیا و پلورل. کډال رحمداسه تړل پات کیږي په اوس وخت کې بزمو باغدارانو د حقانانو ته ستر اقتصادي زیان وی
شاستان متضرر میشن.
د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوي او تازه ترکاری بار موټر جلال آباد ته راستنی شي وي دي. د دې خار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وویل
زمونږ دوستر ګولیدل حال دا سیده چې هغه موټر چې تازه میوي بار کړی وي د جلال آباد خار میوي منډي ته راغلي دي. کوم شایان چې دوی بار کړی ول کانګور شو خټکی شو او نور داسې تازه میوجات او غوي دلته په نیمه بایاباني پلوري ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پیښور خار یو وسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړی شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو. هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی دی واسه چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیریونی د چهارشنبه په ورځ د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنز تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې لاملې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لاري بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان سپینګری خزې ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته داړولو هڅه کیږي خو پاکستانی لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نخته د یوې پخوانی امنیتی پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسولینو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړو خو ځینو سیمهیزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نخته لامل د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوی چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړي هم دغه نخته لامل ټپین شوی خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. پاندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن بل پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصي دوه لامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو عمل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ورسره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وي پښتنې په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د نننه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
نن د سپتمبر 9مه لبریت څخه د ستکړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنگ ځپلې هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې راپور کې مو الله هغه یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په ښوونیز مرکزونو یې بریدونه شوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د ستکړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډېرې د پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړۍ نه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
دیگه ویزده کون که لپار زنی امنیت دیر مهم دی. کلا چی خوانزی تزو فکر مو آراموی چه بیر تا کور تزو. پا دی فکر ونو سو چه کور تا نزو او اخپلا کورنه نوینو یا هم نور درس نشو ویلی. دیگه
فامیل خونه بینی یا که دیگه نتانیم بین مکتب درس بخانیم.
د سید الشهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 ووژل شول او 1360 ډیټا پیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2020 کال په کابل پوهنتون د برید کې څه کوي؟
از بس کې دست پوچه شده بودیم اصلا نمیفهمیدیم چې کوم دخترها همه گریه میکردن.
له ډېرې ورختایۍ نه پوهېدو چې څه وکړو. ټولو نجونو ژړل، ځینې نجونې بېهوش شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخیو مې ځان له هغه ځایه وویست. بالاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې، د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 2 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاج ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بېلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28000 زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2020 کال د مې په 28مه یوه پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9 له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه، او تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی شي. په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورځو، تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تم کیدای نشي یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وچی صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یو سازمان د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړي توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ECW یا ایجوکیشن کنوټوي د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دو چنده ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکی لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښمن یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تمکیدای نشي. د صندوق پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د څو کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت څو کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د $50 میلیون په لګښت ترسره کیږي. خو اوس وونونه سورځي کیږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ډنګ شوی جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارډ افغانۍ چې په مخکنی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغه خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ړنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم دغه پروژو پیسې نه دی ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارډ افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیرې د ړنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو څلو اټیویس پروژې درلې د مختلفو وزارتو سره مده د داخله، وزارت دفاع او نور وزارتو سره معرفت سره د دغه ټولو سره زمونږ پروژې وي. خو اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. او زموږ تعمینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر وسه پرې موږ ته یوه روپۍ هم نه دی اشتراک. زموږ په ټولو وزارتو سره زموږ پیسې دي هغه د 6 نه تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاری بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 20 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له دوو کلونو راهیسې هرځې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړه ده. نو موړه وای یات شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسه کولو له عمله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ له شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي دز وکولو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو وختنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو پړ از موږ پوښتنه جواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاش کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوسې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل پر اتلونکو کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دیجمنې له یو کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوی خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د انجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د انجونو انځورول هم لیدلې وو خو د اسلام له راته ګروسه د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو شونیو. دوی وای په افغانستان کې د پیل شو جنگونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنی دروازې او نور انځورونه لری کړی دي او پر ځای داسې لرګي لګولي دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوی دی. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغال ریپروت ولایت ته چې هسک ورونه د نختارو جنغوزیو او پر نور شنو ونو پوښل شوی دی. د نختارو جنغوزیو او غوزانو لرګیو په یاد ولایت کې د باده یو زینتی شیانو په جوړولو کې لسلګونو کالو راپدی خواکار اخستل کیږي. د اوسنۍ نورستانیانو په خبره چې په خوابه د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې دنجونو سړیو زناورو مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کیدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو لوګدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نومې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د خزو سړی او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخوانی خوینه او دودونه پرې خودل او له هغه وروسته په لرګیو کې د ګلانو خکلو نقشونو د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه سپړل شوي دروازې ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډیر ارزانه بیا پلورل شوی دی.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده، هغه کې څلور ستنه په یو تاکي لگاول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول، همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندنکاري په حساب جوړ شوی. اکثر کورونه چې پوخا زمانې نه د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو، هغه یو تعداد قاچاقبران لخوا خصوصاً زمون گاوندی هیوادون تا انتقال شوه و آغا زینه بیا خارج تزی.
دا غلام الله خان پا خبر چی ووسی پا ولایت کی پا لرگیو که دا کندنکاره کارون دوام لری خو پخوانه مزه نشتا.
این دا کفر دا زمانی نایو تعداد خلق کسبه کاران ده دوی نو پا نورستان کی خپل زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاری مختلف گلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه گلونه په کندنکاری کوي، او دغه کندنکاری اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی دی، پخوا چې وو هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکاری کار له نیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی، دا زمون خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دا کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي څو د کندنکارۍ لرغونې او ښکلی کسب د ورکېدو ګواښ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنیو چارواکو سره شریکې کړو او ځواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته یې ځواب ورنه کړ. په نورستان کې له سلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاري کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې لنهمې هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاریه یم. نو موږ ته که په هم مخکې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو 2000 کور یو، موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو، مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو د غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ د زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام سن دی، د حقوق سیاسي علوم پوهنځي یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وهندانو یا له غولو چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلین نوم بدګشه ول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشه نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کوم شاګردان یو ته امکانات او بدرشه هر څور کوي. دلی برخه کې مستونز دي کسان له لکیږي چې یا په طالبانو لیکو کار کړی وي، او کسانو پیژند شي نه تم د واستونه کار اخته کیږي، مستحق ته لیلی هم نه ورکول کیږي. بدرشه هم د سمستر نه پای ته رسیږي، بدرشه هم د مو پلان کې لري چې د سرلومي میاشت په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي، او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریږدم. د ازیش خانی امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو وسه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما دا پیغام دی روغتیا رئیس پر ورو رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی، یا دبليو پی یا ایم ای پی یا یونیسف دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
توی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درڅا د نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو، خو یادونه کوم چې کته سی غواړی چې ساسي پیغامونه نشر شي او زل بیا شمیره تکراروم 00 24 21 11 24 201. تاسو کولی شئ خپل ستونزې په